امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري
په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصېږي شي وايي چې حکومت دې سہولتونه او امکانات ورته برابر کړي د عراق د تروریزم ضد خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان وايي چې د عراق ځواکونه د موصل شهر د لویدیځ برخې 10% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو څخه نیولي. په دمشق کې د دوو ځانمرګو بریدونو کې د مړو شمیر 4 ته رسیدلی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې طالبان باید په آینده حکومت کې شامل شي، خو مخالفتونه هم ورسره موجود دي. په افغانستان کې د آنلاین یا تجارتي یا انټرنیټي تجارتي کاروبار زیات شوی دی، خو اوس په یوې نوې طرحې باندې هم کار روان دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصېږي شي د دولت نه غوښتنه کوي چې د ژوند سہولتونه او امکانات ورته برابر کړي. دوی وایي
بس ظلمونه همدغه و چې وړي مسافر او ناست او لږې او تندې او خیرن پیرنې جامې او دغه د اوبو مینهداره د سارا د کېناستو زیانه د اودس اوبه به م په سال غوښتې که چا به راوړې مونږ به مونږ که کنی ناست وو
ویل خاوند د محلیانو کښې دی دوی زمارون جوړل یو زما خاوند وړي هلته چې محلیانو کښې یست ویوړلې هغو خاران یان تالار کړل او بس مونږ ورسره بندې نه وو درې میاشتې بندې نه وو ورسره پراتو بس هېڅ هم نه لیدل نه نر او نه ستورې لذافات لمونه چې زمونږ د خاوندانو نه ډک کړي وو هغه به یې راوړل ویل راشئ دا وګورئ ظالمان دي په چا خو یې رحم نه لرسي
د غشي زیدا کوي چې د څلورو میاسو لپاره د داعش وسلوالو لخوا زندانی او سخت شکنجه سوي دي. دوی وایي چې د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې د داعش د وسلوالو لخوا څلور میاستې او 15 زندانی سوي. دوی سره دوه ماشومان هم په زندان کې ساتل سوي وو. امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته وویل چې د داعش وسلوالو دوی د کفر په تور بندیانې کړي وي او سخت شکنجه کړي دي.
کله دو باندې لارې پوره بندې کړې دوی دې ته مجبور شو چې دا زمونږ زنانه خوشي او هغه راغلی الحمدلله خپل کورو ته راغلی او واقعا چې دوی ډېر زیانمن شوي دي.
حاجی آیات خان په ننګرهار کې د یو سیمه ییز ولسي پاسون مشري کړې ده او وایي چې دغه ښځې د یو کلیوال سړي په منځګړیتوب د داعش د وسلوالو د ښځو په بدل کې له زندان نه راخوشي کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو 8 قاچاقبران نیولي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کابل، بدخشان، پنجشیر، فراه او پروان ولایتونو په اړوندو سیمو کې 10 عملیات ترسره کړي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د شیګانو د زیارت پر ځای کې د دوو بمی بریدونو ورسته د مړو شمیر 4 کسانو ته رسیدلی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې نن د یکشنبې پر ورځ کړې ده. د شنبې د ورځې په برید کې زیاتره کسان د عراق شیاګان ول چې دمشق ته نږدې یوه هدیرې ته ورتلل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د حزب الله ډلې المنار ټلویزیون ویلي دي چې دغه برید دوو ځانمرګو برید کوونکو لخوا سوی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ شیا ملشی هم کوي چې د عراق، لبنان او د عراق او د افغانستان شیاګان هم پکې شامل دي. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یادرم د یکشنبې پر ورځ وویل چې د هالند د نه منلو برخود له وجې ترکیه به هم په ډېرې سختۍ ځواب ورکړي. دا کار په داسې حال کې سوی چې هالند د ترکیې وزیر ته هالند ته د ورننوتلو اجازه ورنه کړه او بلې د هیواد څخه وویستی. د ترکیې چارواکو په انکر کې د هالند سفارت تړلی دی او ویلي دي چې نه غواړي د هالند سفیر د ترکیې ته ورسي. د عراق د تروریزم ضد د خدماتو ځانګړي ادارې کومندان د یکشنبې په ورځ وویل چې د عراق ځواکونه د موسل شار د لویدیځې برخې 40% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو څخه نیولې ده. هغه وویل دا په داسې حال کې ده چې د عراق ځواکونه دغه شار نورو ولسوالیو ته ورننوتي دي. فدرالي پولیسو او د چټک مرګون ځواکونه وایي چې د زاړه ښار بابل توپ سیمه ته ورنوتي دي. داسې توقع ده چې په دغه سیمه کې به جنګ ډیر سخت وي، ځکه چې کوڅې تنګې دي او ضروري پوځي موټر نسي ورته ننوتی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د عراق ځواکونو په پرتله په شمیر کې ډیر کم دي او د عراق د ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی. د موسل ښار ته د ننوتلو ټولې لارې د عراق ځواکونو تړلې دي. په دغه ښار کې شاوخوا 6,00,000 ملکي کسان د وسلوالو سره بند پاتې دي. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ څخه غوښتي دي چې تر دوشنبې یعنی تر سبا د ورځې پورې دي د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ ټاور ټلیفونونه د ثبتولو په اړه دي ثبوتونه وړاندې کړي. جمهور رئیس ترامپ یوې اونۍ له مخې په ټویټر کې ولیکل چې پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د هغه ټلیفونونه ثبت کړي وو، خو ترامپ په دې اړه کوم ثبوتونه وړاندې نه کړ. د کانګرس د استخباراتو کمیټې جمهوري غوښتونکي رئیس ډیوید ننز او د ډیموکرات ګوند اډم شرف ترامپ ته یو لیک لیږلی چې دغه سره د ټلیفوني خبرو د ثبتولو په اړه ثبوتونه غوښتي دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریه کې د متعلاتو ځواکونه یرغلګر دي او هغه تر اوسه دې ته انتظار دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ د هغه لومړیتوب وي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسد وویل چې هغه د ترامپ د ژمنې کتلې او چې ویلي وو چې په سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ کوي. په سوریه کې د امریکا پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت پالیسي دا وه چې د هغو یاغیانو ملاتړی کاوه چې د بشر الاسد پر ضد به جنګېدل او هغه یو غیر قانوني مشر بللی وو. اسد د چین یو ټلویزیوني شبکې فاینکس ته په یو مرکه کې وویل چې موږ تر اوسه د خبرو پرته په حقیقت کې تر اوسه کوم اقدام نه دی لیدلی او موږ هیله کوو چې د امریکا نوی حکومت به هغه څه عملي کړي چې موږ اورېدلی دي. د امریکا متحدات په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنګ مشري کوي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د دې هیواد د 30 ولایتونو نه یوازې په 20 ولایتونو کې څارنوالان نشته چې د ښځو په حق کې د زور زیاتی قضیه وسیړي. د دې مقصد دا دی چې د څارنوالانو کمی موجود دی. د لوی څارنوالۍ چارواکو ویلي دي چې اوس یې د روزنې یو پروګرام شروع کړی دی چې څارنوالان جذب کړي تر څو د ښځو ستونزې وڅېړي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا مهال یوازې د افغانستان په 30 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې فعالیت کوي او 9 نورې ښځې د څارنوالیو د اداري کارکوونکو په توګه په ټول افغانستان کې په دندو بوختې دي. که څه هم اغلی رحیمی څرګنده نه کړه چې په پاتې کومو ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې نشته، خو ویل د افغانستان لویه څارنوالۍ د نوو ښځینه څارنوالانو د روزلو لپاره یو پروګرام ترتیب کړی دی. د پروین رحیمی پر وینا په دې پروګرام کې بل د 240 نجونو څخه چې د حقوقو او شریعتو له پوهنځیو څخه فارغ شوي وي ازموینې واخیستل شي.
د ای برنامه ای دختران یک ما به شکل تیوریک
هغه ویل په دې پروګرام کې به د انجونې یو میاشت په نظري ډول او شپږ میاشتې به د څارنوالۍ د ادارې په بیلابیلو برخو کې عملي کارونه وکړي او د پروګرام په پای کې به وړ افراد د ادارې د اړتیا پر بنسټ د یو شفاف سیستم له لارې جذب شي. پروین رحیمی زیاته کړه هغه شمېر نجونې چې په دې پروګرام کې د لوی څارنوالۍ ادارې ته لار موندلی نشي، هغوی به د مجربو او تجربه لرونکو کدرونو په توګه د ښځو د حقونو د دفاع په بنسټونو کې جذب شي. دا چې د ښځینه څارنوالانو کموالی د محاکمو پر بهیر څه اغیز لري او د افغانستان قوانینو په دې اړه څه وړاندوینه کړې ده، د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې که څه هم قانون په دې برخه کې کوم حدود نه دي ټاکلي، خو له اخلاقي پلوه اړینه ده چې د ښځو اړوند مسایل د ښځینه څارنوالانو لخوا وڅېړل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
زه اړین ګڼم چې باید په ټولو 30 ولایتو کې خصوصا په دغه څانګه کې چې د خشونت پر وړاندې څارنوالۍ اداره ده په دې کې د ښځینه څارنوالانې اوسي تر څو سهولتونه راشي او دغه دوه اصل د اساسي قانون چې متوازن انکشاف ده او د قانون پر وړاندې د نه تبعیض او د برابرۍ اصل ده دا هم پلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې خزینه سرنواله نشتون نه لري، خو بیا هم لوی سرنواله په 1415 لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 2455 قضیې سیړلې دي. له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د تمیز سرنواله رئیس زرغونې مستغفر وویل دغه شمیر قضیې د افغانستان په 4 ولایتونو کې سیړل شوې دي. د اغلی مستغفر پر وینا سکال د خزو سره د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې قضیه په کابل او تر ټولو کمې په فاریاب ولایت کې سیړل شوې دي.
د سطح مرکز البته در مجموع دوسیه قضایایی کې ای جمع آمار شو به شما ارائه داشتم.
هغه ویل د مرکز په کچه د سیړل شوو قضیو هغه شمیره چې وړاندې شوه 155 قضیه لومړنۍ محکمې ته سپارل شوې، 111 قضیه د غور لپاره استیناف محکمې ته، او 18 قضیه د وروستۍ پریکړې لپاره له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې تمیز سرنواله ته سپارل شوې چې دا محل تر سیړنو لاندې دي.
مبارزه په خوشاله زن مورد رسیدي قرار داره.
د زرغونی مستغفر د معلوماتو لمخې 1440 قضیه په کابل، 255 په هرات، 125 په بلخ او 114 په ننګرهار ولایتونو کې له خزو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سرنوالۍ لخوا سیړل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وروستي رپورت لمخې د 1415 کال له پیل راهیسې په دغه هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي 15515 قضیه ثبت شوې دي. په دغه قضیو کې 244 د وژنې، 218 د جنسي تاوتریخوالي او 240 د ځان سوځونې پیخی شامل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منزنی سپا 1290 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل دي چې طالبان باید په آینده حکومت کې شامل شي چې په ملک کې سولې شي. اجرایوي ریاست ویل دي چې طالبان اوس هم د ملک په ورانولو لګیا دي، نو یوازینی لار ده چې طالبان د سولې په پروګرام کې شامل شي. بل پلو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره باید جګړه وشي. دوی د طالبانو په تبا کولو ټینګار کوي. خان محمد سین په دې حقله رپورټ را کړی دی.
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یو برخه وي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګ لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم لمنځه وړي. خاغلی فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکو افغانستان د ودانولو یوازینی لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنگ پای ته رسول دي.
په خوشینی سره چې دغه ډله د راتلونکو افغانستان د جوړولو پر ځای د افغانستان نن هم لمنځه وړي چې دا د هیواد په ګټه نه ده. نور اړتیا ده چې طالبان هم د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان د ودانولو لپاره کار وکړي، نه ده چې د افغانستان ورانی ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټوله خکیلې ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یو برخه ده. افغان حکومت د سولې علي شورا لاره د طالبانو په ګډون ټول مخالفو ډلو ته د مذاکرات دروازه خلاصه پرېخه، خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلې. ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لاره ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنگونو پر مهال ډیری سرغړونې هم کیږي، خو بالاخره هر جنگ باید پای ولري چې پای د خبرو اترو پرته ناممکنه ده.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنگ کې خکیل طالبان سوله نه غواړي او باید لمنځه لاړ شي. خاغلی دانش دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سازمان د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو په تړاو کوي چې ویلي دي طالبان د افغانستان د راتلونکي یو برخه ده.
دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې پر وړاندې یې څه ډول تصمیم نیسي. دا هغه خلک دی چې په سلګونه ځوانان، مشران، ښځې او ماشومان یې په بې رحمۍ سره وژلي دي. موږ له دغو وژونکو سره مبارزه کوو، د دوی په ورکولو مو تاکید کړی او بیا یې هم کوو.
د یادونې ده چې د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګه لاس نه دی اخیستی. اوس چې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي دغه خبره کړې، وبه لیدل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او که جنګ جاری ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو د نیویارک د ایالت د فدرال سرنوال د استعفا نه ډډه وکړه او د وظیفې نه برطرف کړی شو. د متحده ایالاتو سرنوالان مسئولیت لري چې د فدرالي جرایمو په حقله په هغو سیمو کې قضاوت وکړي چې دوی د څارنې مسئولیت لري. په هر نوې اداره کې دا معمول ده چې یو شمیر سرنوالانو نه د استعفا غوښتنه وشي.
په متحده ایالاتو کې د عدلي وزیر جف سیشن د جمعې په ورځ د هغو شپږ څلوېښت فدرالي څارنوالانو نه د استعفا غوښتنه وکړله چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخت نه پاتې شوي وو. د عدلي وزارت وویل دا غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې عبوري حالت په منظم ډول منځته راشي. په دې ترڅ کې د نیویارک د ایالت د منهاتن سیمې له فدرالي څارنوال پریټ برار نه هم د استعفا غوښتنه شوې وه. ښاغلي برار د تیر کال د نومبر په میاشت کې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل او ویې ویل چې له هغه سره یې ښه مجلس وکړ.
منتخب ولسمشر لمانه غوښتنه وکړه ځکه چې د نیویارک دی او په دې خبر دی چې زموږ دفتر په تیرو اوو کلونو کې ستر خدمت سرته رسولی دی. هغه غوښتنه وکړه چې زه ورسره وګورم چې په دې خبرې وکړو چې که زه دې ته چمتو واوسم چې خپلې وظیفې ته د فدرال څارنوال په توګه دوام ورکړم.
ښاغلي برار پر وظیفه د پاتې کېدو په اړه هغه وخت موافقه وکړله او سناتور جف سیشن چې هغه وخت د عدلي د وزارت لپاره نوماند و هم د فدرالي څارنوال په توګه د وظیفې د دوام خبره ورته کړې وه. خو ښاغلي برار د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل، ما استعفا ونه کړله، نو یو څو شېبې مخکې زه له وظیفې نه برطرف شوم. پریټ برار په ټویټر کې وروسته له هغه نه دا خبره خپره کړله چې یو څو ساعته مخکې په پراخه توګه دا څرګنده شوله چې هغه دا نیت نه درلود چې د لوی څارنوال جف سیشن په غوښتنه استعفا وکړي. د ښاغلي سیشن غوښتنه دا وه چې هغه څارنوالان چې پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخت نه کار کوي هغوی دې استعفا وکړي. په متحده ایالاتو کې څارنوال په سیاسي ملحوظاتو مقرریږي. له همدې امله په هر نوي حکومت کې دا خبره عامه ده چې د سیاسي چوکیو له مامورانو نه د استعفا غوښتنه وشي. خو په ناڅاپي ډول دغه راز غوښتنه او هغه هم په دغومره غټ شمیر کې ډیره غیر معمولي ښکاري. دا هم معلومه نه وه چې دا ټول استعفاګانې به بالاخره منظور شوې وای. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې په انټرنټ کې یا آنلاین سوداګري زیاته شوې ده. تجاران او سوداګران په فیسبوک کې د مالونو او تولیداتو عکسونه چوي، خلک فرمایش ورکوي او بیا یې د هغوی کورونو ته لیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې آنلاین سوداګري په دې ملک کې نوې ده او دوی لګیا دي د یوې طرحې په جوړولو باندې کار کوي. د امریکا خبریال لیمن نیازی په کابل کې د جامو او ګاڼو یو آنلاین تجارتي مرکز ته تللې ده او دا راپورټ جوړ کړی دی.
سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر، خوش آمدین به جامعه.
دا د کابل په کارتي چرسیمه کې د جامه ډیزاین سنټر په نامه د ښځو د جامو، سینګار توکو او ګاړو یو مرکز دی چې ډیری مشتریان ورڅخه د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې خبریږي، آنلاین فرمایش ورکوي او ځینې بیا په خپله دلته د سودا اخیستلو لپاره راځي. مریم د دې مرکز توکي په فیسبوک کې لیدلي او اوس له دې مرکز څخه توکي اخلي. هغه وایي
ما جامه از طریق فیسبوک دیدم و از پرانش
ما جامع ډیزاین سنټر د فیسبوک لار پیدا کړ. ډیر شیان مې ورته خوښ شول. اوس راغلم او سودا کوم. د دې مرکز چارواکي وایي چې دوی خپل 95% مشتریان د ټولنیزو رسنیو له لارې پیدا کړي او په لږ وخت کې له دې لارې ګټه کړې ده. د دې مرکز مشره محسنه ثاقب وایي چې دوی ته د فیسبوک له لارې له بهر ولایاتو څخه د دوی اجناسو فرمایشات لیږي چې دوی بیا د کرایې په بدل کې د هغوی کورونو ته رسوي. میرمن ثاقب وویل د دې لپاره چې کاروبار یې نوی دی، تر دې دمه یې بهر ته کوم څه نه دي لیږلي، خو په افغانستان کې ډېرو ولایتونو ته خپل توکي لیږلي. هغه وایي
از طریق آنلاین شاپینګ بر ما فرمایش میتن، ما توسط همکارای خود روان میکنیم.
آنلاین شاپینګ له لارې موږ ته فرمایش راکول کیږي او موږ د خپلو همکارانو لخوا ورته لیږو. زموږ فیسبوک پاڼې موږ سره مرسته کړې چې مشتریان مو ډېر شي. موږ تر دې دمه خپل 95% مشتریان د فیسبوک له لارې پیدا کړي دي. تر اوسه مو مزار شریف، هرات، کندز او بغلان ولایتونو ته خپل توکي لیږلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي دوی د آنلاین سوداګرۍ لپاره پر یوې طرحې کار کوي چې له مخې به آنلاین سوداګرۍ ته په دغه هیواد کې قانوني بڑه ورکړي تر څو سوداګر په قانوني توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. اوس په افغانستان کې آنلاین سوداګرۍ د نورو وختونو په پرتله مخ په ډیریدو ده. له جامو، ګاړو او سینګار سیزونو نیولې بیا تر برېښنایي سامان آلاتو لکه موبایل او کمپیوټر، هغه سیزونه دي چې په افغانستان کې په آنلاین بڑه خرڅېږي. په کابل کې د ګوهرشاد آنلاین، لاجورد آنلاین، اکسوس کتاب پلورنځی، پکتیا آنلاین شاپینګ، جامع ډیزاین سنټر او داسې پلسګونه نور سوداګریز مرکزونه فعالیت کوي او د افغانستان په کچه د آنلاین سوداګریز خدمتونه وړاندې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یوې هالنډۍ موسسې د تیرې یکشنبې په ورځ د امستردام د ښار په یو جومات کې غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د اسلام نه د کرکې په ضد خبرو او مسایلو په باره کې عام بحث وشو. هالند میشتي مسلمانان په دې اندېښمن دي چې یو شمیر سیاستمداران کوشش کوي چې په انتخاباتو کې د بری دپاره په هالند کې مذهبي نفاق زیات کاندي.
د دې موضوع عنوان د اسلاموفوبیا او تبعیض پر ضد اتفاق و چې د الکبیر جماعت کې ورته ګڼ شمیر مسلمانان راغونډ شوي. د هالند د پارلمان د یو غړي ګیرت ولډرز او د هغه د ازادۍ ګوند خوانه د اسلام ضد بیانونه زیات شوي وو او دا مسلمانان یې اندېښمن کړي دي. نن سبا د انتخاباتو له امله ټوله پاملرنه موږ ته جلب شوې ده. هر یو د مسلمانانو ټولنې ته متوجه دي. دوی داسې انګیري چې دلته په اروپا او نړۍ کې ټولې ستونزې موږ جوړې کړې دي. د مارچ د میاشتې د ټاکنو په درشل کې د ازادۍ ګوند د سیاستوال ګیرت ولډرز په ذریعه داسې تبلیغات پیل کړي دي چې دا جماعت بند شي او په هالند کې اسلام منع شي. خو حقوق پوهان وایي دا کار به د هالند د اساسي قانون نه سرغړونه وسی. د هالند مسلمانان د خپل اندیښنې لپاره دلیل لري. بالکل، زه د یو مراکش الاصله هالندي په توګه چې دلته 15 کاله اوسېدلم اندېښمن یم. زه وینم چې د مسلمانانو او مهاجرینو پر ضد چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ ناراضي منفي ذهنیت زیاتېږي. د هغو کډوالو په اړه هیڅوک خبرې نه کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو نه را روان دي. سیاستوال ولډرز خو داسې څرګنده کړې ده چې که ټاکنې وګټي نو اساسي قانون کې به هم تعدیل راولي. د ملي نظر پښتنو پر اساس په وروستیو میاشتو کې د ازادۍ ګوند د هالنډیانو ترمنځ خاص پلویان موندلي دي او ځینې حتی داسې پیشبیني کوي چې د اسلام ضد دا ګوند به د مارچ په 15 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالی شي.
دا راته ډېره خطرناک ښکاري چې یو شمېر سیاستوال د څو ملیتي اجنډا د ګټو پر بنسټ کمپاین کوي او هیله مند دي چې ډېرې څوکۍ به وګټي. دا زموږ ګډه ستونزه ده، باید حل کړو. دا مهمه نه ده چې څه ډول سیاستوال یا سیاسي ګوند غوره کړو.
د الکبیر په جماعت کې د یکشنبې د ورځې بحث د کمیټې یو شپنوم د هالنډۍ مؤسسې د خوانه تنظیم شوی. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. زرګونه هغه خلک چې پښتورګي له کاره ولویږي د پښتورګو په پایوند د نوې ژوند خاوندان کیږي. دا ناروغان د دې خطر سره هم مخ کیږي چې کېدای شي د پښتورګي د پایوند سره په نورو ناروغیو اخته شي. ځینې ناروغان او ډاکټران وي د روغ پښتورګي په انتظار تر مرکېدو خو به دا ښه وي چې داسې ناروغي ومني چې علاج یې ممکن دی.
په امریکا کې هر کال شاوخوا 100,000 خلک د پښتورګو پیوند ته ضرورت لري. د پښتورګو د پیوند سره دغه خلک خپل عادي ژوند بیرته پیلولی شي او د وینې د بدلولو یا دایلسس نه خلاصېدای شي چې ډیر دردونکی دی او په اونۍ کې باید 2 ځله ترسره شي. خو هر کال یوازې 10,000 صحي پښتورګي د پیوند لپاره موجود وي. هر کال د هغو ناروغانو نه چې د پښتورګو د پیوند انتظار باسي 40% یې مړ کیږي. دغه کسان د دې لپاره مري چې کافي پښتورګي نشته. ډاکټران وایي د پښتورګو شمیر زیاتېدای شي خو ورسره صحي خطرات هم موجود دي.
مونږ هغوی ته د پښتورګي د پیوند فرصت برابرو خو په ورته وخت کې د هغه ناروغۍ غم یې هم باید وخورو چې د پښتورګو د پیوند سره ورته پیدا کیږي.
د یوې ګډې نوې څېړنې په اساس چې د پنسلوینیا او جان هاپکنز پوهنتونونو ترسره کړې ده، ډاکټران وړاندیز کوي چې د هغو مړو پښتورګي ناروغانو ته پیوند کړي چې په هپټایټس سی یا تور زیړی باندې اخته وو. دا هغه ناروغي ده چې زیګر اغیزمن کوي خو په پښتورګو باندې بد اغیز نه کوي. هغه ناروغان چې دا ډول پښتورګي پیوندوي د بدن د وینې مصنوعي پاکېدل یا دایلسس ته اړتیا نه لري، خو د هپټایټس سی لپاره باید درمل واخلي. دا درمل وړیا نه دي او لږو قضیو کې ګټور هم نه ثابتېږي. ځینې ناروغان د پروسې د احتمالي نتایجو په اړه د ډاکټرانو سره د اوږدو خبرو وروسته دا خطر په ځان مني.
که هغوی دا څېړنه نه وی کړې نو زه به اوس روغه او یا ژوندې نه وای. زه ډیره منندوی یم.
دا چې د هغو مړو د پښتورګو نه کار واخیستل شي چې په هپټایټس سی اخته وو، وروسته لاغه نه امکان ډیر شو چې د هپټایټس سی لپاره داسې دارو درمل پیدا شول چې د 95% ناروغانو پرې تداوي کیږي. څېړونکي وایي که چیرې امتحاني درملنې بریالي شي، په سلګونه پښتورګي به پیدا شي چې د هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې د پښتورګو په لاعلاجه ناروغۍ باندې اخته دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصي وی شي د دولت نه غوښتنه لري چې د ژوند سہولتونه او امکانات دی ورته برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو اته کاچکبران نیولې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کابل، بدخشان، پنجشیر، فراه او پران ولایتونو په اړوند سیمو کې 10 عملیات ترسره کړي دي. د عراق تروریزم ضد خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان د یکشنبې پر ورځ وویل چې د عراق ځواکونو د موصل شهر د لویدیځې برخې 10% سیمه د اسلامي دولت د ډلې وسوالو څخه نیولې ده. هغه وویل دا په داسې حال کې ده چې د عراق ځواکونه دغه شهر نورو ولسوالیو ته ورننوتي دي. فدرالي پولیسو او د چټک غبرګون ځواکونه وایي د زاړه ښار بابلتوب سیمه ته ورننوتي دي. داسې توقع ده چې په دغه سیمه کې به جنگ ډیر سخت وي، ځکه چې کوڅې تنګې دي او ضروري پوځي موټر نسي ورننوتی. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې تر دوشنبه تر ورځې پورې د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ ټاور ټلیفوني ثبتولو په اړه چې کوم ادعا وکړي دغه ثبوتونه دی وړاندې کړي. جمهور رئیس ټرمپ یو نه لمخې په ټوټر کې ولیکل چې په خواني جمهور رئیس باراک اوباما هغه ته دغه ټلیفونونه ثبت کړي وو، خو ټرمپ په دې اړه کوم ثبوتونه تر اوسه نه دی وړاندې کړي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د شیعاګانو د زیارت پر ځای کې د دوو بمې بریدونو وروسته د مړو شمیر 4 کسانو ته ورسید. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې نن د یکشنبه پر ورځ کړې ده. د شنبه د ورځې په برید کې زیاتره کسان د عراق شیعاګان ول چې دمشق ته نږدې یوې هدیرې ته ورتلل. تر اوسه د برید مسولیت چا نه دی قبول کړی. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یادرم د یکشنبه پر ورځ ویل چې د هالند نه د نمنلو برخود لوجې ترکیه به هم په ډیر سختي ځواب ورکړي. دا کار په داسې حال کې سوی چې هالند د ترکیه وزیر ته هالند ته ورنوتلو اجازه ورنکړه او بلې د یواد څخه وست. د ترکیه چارواکو پانکری کې د هالند سفارت تړلی او ویل دي چې نه غواړي د هالند سفیر د ترکیه ته ورسي. او د امریکا استخباراتو کسانو د شنبه پر ورځ یو کس نیولې چې د دې هڅه کوله چې د سپینې ماړی انګړ ته ورواوړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه مهال په سپینې ماړی کې دننه و چې یو کس د جمعې پر ورځ د ورځې پر مهال 12:30 انګړ ته ورواوښت. د استخباراتو په بیان کې راغلی دی چې امنیتي چارواکو دغه کس ونیوي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سوشی بیرو سلام ریکا غزه آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.